یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې روانې دي چې د ترکیې غونډې ته یوه واحده طرح وړاندې شي. نور مطالب او په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث هم لرو. لهر سمخ کې خبرونه واوري چې اسد الله لودین چمتو کړی دی.
افغان او ترکی ډیپلوماټانو د استانبول پر غونډه خبرې کړې دي. کابل کې موټر بم برید امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې او په اندونیزیا او ختیځ تیمور کې سیلابونو لسګونه کسان مړه کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د افغان سولې په تړاو د ترکیې پر جوړیدونکو ناستې د دغه هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي. محمد حنیف اتمر او اوغوز خان ارطغرل پرون ناوخته په کابل کې سره لیدلې. د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره په لیدنه کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم وباله. دواړه لوریو د غونډې په احتمالي اجنډا د پلاوي په ترکیب د نړیوالو ګډونوالو او د ترکیې له غونډې د موجوده تمو په اړه بحث کړی. تمه د ترکیه همدا میاشت د افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربوي. رویټرز خبری آژانس بیا له ارګه د یوې ورسېدلې سند په حواله لیکلی چې د افغان ولسمشر لخوا وړاندې کېدونکې طرحه درې برخې لري. په یو سیاسي حل لارې باندې جوړ جاړی او د نړیوالو تر څار لاندې اوربند د انتخاباتو ترسره کول او د سولې حکومت د تاسیس او د مخته تګ لپاره یې د یوه قانوني چوکاټ رامنځته کول د ولسمشر غنی په دې درې پړاویزه طرحه کې شاملې مهمې برخې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړی چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 40 میلیون ډالر مرسته به جاری وي. ښاغلی ویلسن پرون یک شنبه ماښام په دې اړه څو ټویټونه کړي. یک شنبه د اپریل 4مه د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوی ورکولو نړیواله ورځ وه. د امریکا د دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ په ټویټونو کې دا یادونه هم شوې ده چې امریکا له 1993 نه تر 2006 کال پورې له افغانستان سره د متعارف وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 500 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2006 کال کې نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاودو مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنو کې مړه یا ټپیان شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په 1400 کیلومتر مربع ځمکه کې لا هم د ماینونو او ناچاود مهماتو د موجودیت خطر دی چې د عامو خلکو ژوند ګواښي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه درې افغان امنیتي پوځیانو وژل او 12 تنه نور ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د پرونی دغه حمله مسؤلیت منلی. لکه چې واشنگتن او طالبانو د 2006 کال په فبروري میاشت کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې، په افغانستان کې وسلوالي او بمی حمله روان دي. خو وسلوالو طالبانو له یو څه ځنډ وروسته په کابل کې دا ډول برید ترسره کړ. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز پرون تایید کړ چې چاودنې مرګ ژوبله اړولې، خو ویلي دي چې د مړو شمیر ښایي زیات شي. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې دوی په یوه تکتیکی حمله او دغه راز موټربم برید کې 45 امنیتي سرتیرو ته په پغمان ولسوالۍ کې مرګ ژوبله اړولې. پرون د کابل په قرغې کې هم د ماین چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وژلی و او درې نورې ټپیان کړي وو. په اندونیزیا او ګاونډي هیواد ختیځ تیمور کې د سختو ورښتونو له کبله تر 70 زیات کسان مړه او په لسګونو نور کسان ورک شوي دي. چارواکو نن ویل بارانونه په ختیځ تیمور او د اندونیزیا په مربوطاتو کې د سختو سیلابونو د راوتلو او ځمکې ښویېدو سبب شوي دي. وروسته له هغې چې د اندونیزیا د اډونارا ټاپو په لامینیلي کې پر یوه کلی غونډۍ را وښویده، ژغورندلې وتوانېده چې 8 مړي را وباسي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي. بلخوا په اندونیزیا کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي د دغه هیواد په نور برخو کې هم سخت سیلابونو لکتر لګه ولس کسان مړ کړي او لکتر لګه 240 کسان لا درک دي. د دغه ادارې په وینا د 55 کسان مړینه لوړ شمیر دی او خای دا شمیر بدل شي. دغه اداره وایي 240 نور کسان لا موندل شوی نه دي. دغه راز په ختیځ تیمور کې چې د انډونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی 14 کسان مړ شوی دي. او د بلغاریا صدر اعظم چې اټکل کېږي مرکزی خیارخې ګوندې خایي پرونی پارلماني ټاکنې وګټي د حکومت د جوړښت نظریه ته په اشاره له سیاسي مخالفانو د اتحاد غوښتنه وکړه. بویکو بوریسوف پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل تاسو ټولو ته زما دا پیغام دی چې اجازه راکړئ د چارو د پرمخ بیولو لپاره تر ټولو غوره کسان وټاکو. زموږ قوت زموږ په یووالي کې دی. پرونیو ټاکنو ته تر ډیره د بوریسوف په اړه د ټول پښتنې په سترګه کتل کیږي. دغه سیاستوال له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د بلغاریا پر سیاست واکمن دی. په وروستیو کې په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد مظاهرې هم شوي او دا مهال په دغه هیواد کې د کورونا ویروس پیښې هم اوج ته رسیدلې دي. د نظر پښتنو له مخې د بوریسوف ګوند ښایي د ټاکنو 25% وګټي چې په 2018 کال کې د شویو ټاکنو په نسبت کمې رایې دي. هغه وخت دغه ګوند 3.5% رایې ګټلې وې.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې د ملي مصالحې عالی شورا وایي د ترکیې ناستې ته د یوې واحدې طرحې د وړاندې کولو هڅه کوي. نن د اپریل 15 د وجدان نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې لا هم ډېر ماینونه ښخ دي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي.
امریکا وایي چې د دې ماینونو په ایستلو کې مرستو ته دوام ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې په اندونیزیا او ګاونډي ختیځ تیمور کې سیلابونو لسګونه کسان وژلي دي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث لرو. دا ازادۍ راډیو ده. په موکړې د د خبرونه لومړی مطلب ته د ملي مصالحې عالی شورا وایي کڅ هم د ولسمشر په ګډون بیلا بیلو ارخونو د شورا ته د ترکیې د روانې غونډې په اړه خپل طرح سپارلې دي. خو وایي هڅه کیږي چې د ناستې ته یو واحد طرح وړاندې شي. د دې شورا وایند ازادې رادیو ته ویل چې نن به هم د دوی او نورو چارواکو ترمنځ پر دې خبرې وشي چې څنګه کېدای شي له دې طرحو څخه د ترکیې د غونډې لپاره یو واحد طرح غوره شي. ولسمشر اشرف غنی په خپل طرح کې د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې د اوربند غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د ترکیه ناستی ته چمتواله او د افغان حکومت لوري بلا بلې طرحې په داسې حال کې چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري وطرحه دغه برسوي او نوموړي د دغه طرحې موارد له متحد امریکا په ګډون نورو بهرنیو چارواکو سره هم شریکه کړي. رویټرز خبری اژانس د جمهور رئیس غنی د دغه طرحې په اړه یو سند د مخېلي کړي چې د خپل طرحه په دریو پړاوونو کې وړاندې کړي چې لومړی د محمد اشرف غنی د وخت د ختمېدو لپاره اجماع رامنځته کول، سیاسي جوړجاړی او د طالبان لوري د نړیوالو تر څارنې لاندې اوربان منل دي. دویم پړاو کې د سولې حکومت رامنځته کول او د نوي سیاسي سیستم جوړول دي، او دریم پړاو دا چې د اساسي قانون نوی چوکاټ جوړول او کډوالو د ادغام او بیرته راستنول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي مصالحې عالي شورا هم یوې کمیټې ته مسؤلیت سپارلی تر څو د ترکیې ناستې لپاره یوه طرحه برابره کړي. پوښتنه دا ده چې افغان حکومت له لوري به دغې ناستې ته بېلابېلې طرحې وړاندې شي. د ملي مصالحې عالي شورا وایانس فرایدون خوزون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د حکومتي چارواکو په ګډون پرون هم ناسته شوی او نن به هم یو ناسته وسی چې څنګه کېدای شي د بیلابیل لورو لورونه د برابر سویو لترغو یو واحده طرحه او نظر رامنځته شي تر څو دوی ترکیه ته په هغه ناسته کې وړاندې کړي. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید طاهر مطهري ازادي راډیو ته ویلي و چې د استانبول غونډه بعد رواني اپریل میاشتې په 14 نیټه وشي. تکل سره په همدې نیټه د ترکیه په قربتوب دغه هیواد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لپاره د امریکا لوري ناسته جوړه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د ترکیه د جوړېدو د نیټې په اړه توافق نه دی سوی او دوی د محمد اشرف غنی د طرح په اړه هیڅ معلومات نه لري. تر دې وړاندې طالبانو امریکا ته خبرداری ورکړی و چې که دوی او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې د مې تر میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ونه باسي، طالبان به بیرته د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریدونه پیل کړي. که څه هم تر اوسه پورې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تر دې نیټې پورې د خپل پوځ ایستل سخت بللی دي. بلې تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې روانې دي چې د ترکیې غونډې ته د افغانستان له لوري یوه واحده طرحه وړاندې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
امریکایي چارواکو ویلي له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي، څو له دې لارې پر ملکیانو د ماینونو د ناوړه اغیزو په مخنیوي کې برخه ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام په یو لړ ټویټونو کې دا مسله یاده کړې ده. د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ او انسجام ریاست وایي تیر کال 1500 افغان ملکیانو ته د ماینونو، ناچاودو مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د موضوع جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
15 کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د څارویو د څرولو پر مهال د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شوی و. دا یوازې 15 کلن آغا جان نه دی چې د ماین چاودنې ټول عمر له یوې پښې او یو لاس محروم کړ، بلکې د ده په څیر ګڼ داسې تنکي ځوانان د ماینونو چاودنې سخت ټپیانیا وژلي دي. د اروزګان یو اوسیدونکی روزالدین هم د یوې ماین چاودنې کیسه کوي چې پکې د ده دوه نږدې خپلوان وژل شوي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي. موږ تللي وو داسې ماپښین نو چې ولاړو بس ماینونه پر برابر سوله، نو دغه یو د اکا زوی او یو د ماما زوی مې په شهادت ورسېدله. په دې خاطر چې هلته ړانده ماینونه پټ وه، هېڅ موږ خبر نه وو چې دلته ماینونه شته زموږ په کلي کې زموږ په کورو کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2000 کال نږدې 1400 ملکیان د ماینونو، ناچاودو مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د موندنو له مخې د ماین چاودنو 80% قربانیان ماشومان دي. د اپریل 4 د یکشنبې په ورځ د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو کنفرانس جوړ شوی و چې پکې د ماین پاکۍ په برخه کې په تفصیل خبرې وشوې. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د وزارت د ماین پاکۍ د همغږۍ د برخې مشر محمد شفیق یوسفی د کانفرنس ته ویل چې افغانستان لا هم له ماینونو د متاثره هیوادونو په لومړي سر کې ده. شاوخوا 40 میلیونه ماینونه او ناچاوده مهمات له منځه وړل شوي، خو لا هم 1400 کیلومتره مربع ځمکه پاتې ده. دلیل یې دا دی چې د کار اندازه زیاته ده او افغانستان له ماینونو د متاثره هیوادونو په تر ټولو لوړه درجه کې ده. همداراز روانې جګړې د دې لامل شوي چې په سیمه کې ځینې ناچاوده مهمات پاتې شي او ملکیان ته خطر پیښ کړي، او هم په لاس جوړ شوی ماینونه په جنگي سیمو کې کاریږي. خغلی شفیق ویل دوی په دې هیله دي چې د ماین پاکۍ په برخه کې ورته کافی بودیجه ورکړل شي. د یک شنبې په کانفرنس کې ګڼو بهرنیو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه او د خپلو هیوادونو په استازیتوب د همکارۍ ډاډ ورکړ. یک شنبه ماښام بیا په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړ چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 40 میلیون ډالر مرسته به جاري وي. خغلی ویلسن په یو لړ ټویټونو کې ویلي امریکا له افغانستان سره د ماین پاکۍ او د ترهګرو لاسونو ته د درنو او سپکو وسلو د لویدو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاری ته متعهده ده. د امریکا د دغه لوړپوړي ډیپلوماټ په ټویټرونو کې دا یادونه شوې چې امریکا له 1993 تر 2006 کال پورې له افغانستان سره د متعارفه وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 500 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ښاغلی ویلسن ټینګار کړی چې امریکا او ملګري په یو خوندي ځای د افغانستان د بدلولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
دولس بجې او 15 دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او سم قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د اقتصاد وزارت 15 کلن استراتیژیک پلان بشپړ او پنځه دی راتلونکي کې به د پلي کولو مرحله پیل شي. د اقتصاد وزیر کریمه حامد فاریابی د اقتصاد وزارت د رهبرۍ په غونډه کې نن وویل چې له دې استراتیژیک پلان سره به اقتصاد وزارت خپل نوی او تکاملي پړاو ته دننه شي او خپل استراتیژیک موخې او لاسته راوړنې به پیاوړي او پر ځان بسیا اقتصاد ولري. میرمن فاریابی زیاته کړه چې د افغانستان د دوامدار پرمختګ، ټولنیزه هوساینه، د بېوزلۍ کمښت او آبادۍ او پر ځان بسیا اقتصاد د دغه ستراتیژیک پلان مهمې برخې دي. دا پلان به د سلاکارانو او اقتصادي کارپوهانو د نظرونو او وړاندیزونو په یو ځای کولو او د افغان دولت د مشرتابه تر تصویب وروسته پلی شي. افغانستان د چرګانو د غوښې او هګیو لپلوه ځان بسیینې ته نږدې شوی. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په کال کې 950 ټنه د چرګانو غوښې ته اړتیا لري چې دا مهال 450 سلنه یې د کورنیو فارمونو له لارې برابرېږي او هر کال په هیواد کې 2 میلیارد هګۍ مصرفېږي چې څه باندې 1.5 سلنه یې له کورنیو فارمونو څخه لاسته راځي. د نوموړي په خبره له دې سره سره چې اوس مهال له پاکستان، برازیل، ایران او قزاقستان څخه هیواد ته د چرګانو غوښه او هګۍ واردېږي، خو په دې وروستیو کلونو کې د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې برخه کې د هیواد د ځان بسیینې لپاره هڅې تیزې کړي دي. رستمی وایي د یاد وزارت لخوا په تیر کال کې د چرګانو د روزنې څه باندې 30 فارمونه چې له 15 څخه تر 10 پورې د چرګانو د روزنې ظرفیت لري جوړ شوي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1095 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په اندونیزیا او ختیځ تیمور کې له 70 زیات کسان د سیلابونو دراوتو او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې مړه شوي دي. چارواکي وایي خطر لا هم له منځه تللی نه دی او ژغورندوی ډلې په لسګونه نورو ورکو کسانو پسې ګرځي. د اندونیزیا ولسمشر له خلکو غوښتي دي چې د ژغورونکو ټیمونو لارښوونې په جدي ډول تعقیب کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور په اساس جزئیات اوروي.
لټا پوګانو جوړ اندونیزیا سخت ورښتونو او ځمکې خوېدنې د څو وروسته ورځې لسترو ځانی او مالی زیانونو سره مخ کړی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چارواکو ویلي دغه هیواد په څو برخو کې پر لپسې ورښتونه د سیلابونو د راوتلو لامل شوي او یو ځای ځمکه خویولې ده. وروسته له هغې چې د اندونیزیا د ادونارا ټاپو په لامنې لیکلي کې پر کورونو له یوې غونډۍ خټې وښویېدې، ژغورندوی ډلې وتوانېدې 8 مړي راوباسي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي هم دي. بلخوا په اندونیزیا کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي دغه هیواد په نورو برخو کې هم سختو سیلابونو لږ تر لږه 18 کسان مړه کړي او لږ تر لږه 240 کسان لا درک دي. د دغه ادارې په وینا د 55 کسانو مړینه لوړ شمیر دی او ښایي دا شمیر بدل شي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو په یو ټلویزیونی وینا کې نن له خلکو غوښتي چې د ژغورندویو ډلو لارښوونې تعقیب کړي. دی وایي د ځان او اندونیزیا د خلکو په استازیتوب د دغې پیښې د قربانیانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګندوم. د هغو کسانو په غم او دردم پوهیږم چې په دې پیښه کې اغیزمن شوي دي. له ټولو خلکو غواړم په سیمه کې د افسرانو لارښوونې تعقیب کړي څو د سختو ورښتونو له امله د سیلابونو او ځمکې ښویېدنې په اړه پوهاوی زیات شي. په ټلویزیون کې خپاره شوي تصویرونه سختې ورانې ښیي. عام خلک وایي د اوبو اندازه 2 متره ته رسېدلې او دوی یې نیستۍ ته کېنولي دي. دا یوازې اندونیزیا نه ده چې وضع سختو سیلابونو او ځمکې ښویدنې خرابه کړي. په ختیځ تیمور کې چې د اندونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی، 14 کسان مړه شوي دي، سلګونه کسان له خپلو سیمو وتلو ته اړ شوي او په موقتو کمپونو کې اړولي دي. چارواکي وایي زیانمنو سیمو ته غزیدلي سړکونه په خټو پوښلي دي او د چارې د ژغورونکو ټیمونو د ورسېدو مخه ډپ کړي. وی راځي چې ښایي ختیځ تیمور کې هم د مړو او زیانمنو شمیر د اندونیزیا په څیر لوړ لاړ شي. په اندونیزیا کې چې له 10,000 لویو او وړو ټاپوګانو جوړ دی او میلیونونه کسان په لورو پرتو غرنیو سیمو کې پکې اوسي، او هم په نورو شاوخوا لرې نږدې ټاپو وزمه هیوادونو کې لکه ختیځ تیمور، د کال دا وخت موسمي اورښتونه تل د سیلابونو د راوتلو لامل کیږي. که څه هم دولتونه طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادعا کوي، خو لرو پرتو سیمو کې چې لاسرسی ورته اسانه نه وي، د دولت تر رسیدو مخکې خلک د سیلابونو او ځمکې ښویېدو په څیر له طبیعي پیښو ډیر زیانمنېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اپریل 15 د وجدان نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټولو وګړو چارې او کړنې د عدالت او بشري حقوقو د ارزښتونو پر وړاندې ترسره شي، نو فردي او جمعي وجدانونه به په خپل سوله غوړه کړي. د دې کمیسیون چارواکي همدرز وایي رښتینی او دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د یو بل منل حتمی دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اپریل 15 د وجدان نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې لا هم افغانستان له بیلابیلو بې عدالتیو، ناامنیو، مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې د ټینګښت او د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د فردي او ټولیزو وجدانونو راویښېدل او سملوري ته سمول مهم دی. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي د ټولو وګړو چارچلند باید د دیموکراسۍ، عدالت او د یو بل منلو او د متقابل درناوي پر بنسټ وي، چې همدا اصل به کولای شي افغانان رښتینی سولې ته ورسوي.
اندونه او کړنې باید د عدالت، د دیموکراتیکو بشري ارزښتونو پر رڼا کې وي، تر څو فردي او ټولیز وجدانونه د سولې په برخه کې ټکان وخوري او یوې تلپاتې سولې ته مو ورسوي.
په طرف تامین اصول هوادارونه او پایدار
خغلی نظری وی سوله په اصل کې د مینې، د وښ وجدان او د ټولونو د وګړو ترمنځ یو بل ته د متقابل درناوي یو بل نوم دی چې باید دغه فکر د ترویج په برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې مدني فعال مونسه مبارز وی پیوړی هیوادونه او سازمانونه په ځانګړي توګه ملګری ملتونه دي په هغه هیوادونه کې چې جګړې ځپلې، د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
در جامعه انسان ها بحث وجدان یک بحثی
مهم په انساني ټولنه کې د وجدان بحث ډیر مهم دی. که هر ځای آباد او ودان وي، پرته له شک چې هلته به د حاکم او رهبرانو وجدانونو د خپلې ټولنې لپاره هڅې کړې وي، نو له بده مرغه په جګړې ځایونو کې هغه وجدانونه حاکم دي چې کمزوري عمل کوي،
حاکمیت میکنن.
اغلی مبارز په ټینګار سره وی په هغه هیوادونو کې چې پرمختګ شوی، د پاک او رښتینی وجدان د رهبری سماره ده. د اپریل 15 چې د وجدان له نړیوال ورځ سره برابر ده، د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د وګړو چارچلند، ټولنیز ګډون، د بیان او ازادي اصل، ټولنیز عدالت او په ټوله کې د دیموکراسي اساساتو ته په پام نمانځل کیږي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پکتیا اوسیدونکي هدفي وژنو او د ناامنیو پیښو اندېښمن کړي دي. دوی وایي په وروستیو دوو اونیو کې د دې ولایت بیلابیلې برخې د هدفي وژنو شاهدې وې چې دولتي کارکوونکي او ځینې نور کسان پکې په نښه شوي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي مني چې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او بریدونه زیات شوي، خو وایي د دې بریدونو څخه ډېرې د شخصي دښمنیو له کبله شوي.
د حواله تودیدو سره هم مهاله د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو پشان پکتیا کې هم هدفي وژنی او د نامنه یو پیخې ډیری شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د سیمه ایزو سرچینو د معلوماتو له مخې په تیرو درې اونیو کې په مرکز ګردیز او د دې ولایت په نورو سیمو کې 14 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګزوی او ځینې نور حکومتي کسان شامل دي. د پکتیا اوسیدونکي فضل رحمان آزادۍ راډیو ته وویل
والله امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی ده. اوس مهال دا مثلا د خوست په لاره کې کومه غوسه کنه د وزنه دا ځخ په موجود و ما چې بازار نه اوسې دومره حالت خراب دي چې بیرته بازار ته راځي حتی نیم کې د وزن هم خامخا کم و. ډېر خراب شوی دی پکتیا وزن، ډېر خراب شوی، ډېر زیات خراب شوی دی.
یو بل ځای اوسیدونکو امیدین همول په دې ولایت کې هدفي وژنی او امنیتی پیښې ډیر شوي او د امنیتی ادارو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي ترڅو خلک په آرام ژوند وکړي.
د امنیت په باره کې ترور او دا شین ډیر زیات شوی دی پکتیا کې. موږ د امنیتی مسولین نه دا غواړو چې جدن د مخنیوي وکړي یو څه اقدام وکړي ترڅو پر دا حالات موږ د تاسو د وطن نه ختم شي او د بدبختوی نه خالو نه نور خلاص شي.
د محمد شاکر په نوم یو دکاندار وایي دوی د امنیتی ګواښونو له کبله د مازدیګر لمونځونو وروسته خپلو کورونو ته ځانونه رسوي.
اوس چې څنګه چې لمر ولویږي موږ دکانداران هر سای ځان باسو، یعنی تقریبا مازدیګر جمع نه وروسته موږ دکان بندو هر سای ځان کور ته رسو. دومره حده پورې مشکل دی ځکه نه ناوخته کوونو که ناوخته سن او بې چا اعتبار نه پاتې.
په پکتیا کې هدفي وژنو او امنیتی پیښو د موټرو او ټکسیو په چلوونکو هم ډیر اغیز کړی او وایي که موټر نه چلوي نو کورنۍ وږې پاتې کیږي او که چلوي یې ګټه یې د ژوند په بیه ورته تمامیږي. ټکسي چلوونکی محمد طاهر:
جنګونه هم زیات دي، ویشتل هم زیات دي او موږ خپله زه خپله ټکسي وان یم ډیر په خطر کې یو، چې بازار نه وزو بس په خطر کې یو، سړی را سره وخیږي ورور غوله چې بازار نه ملک چاپ کې بس یا پنچار اپ چې وباس یا چاکوګان بس سړی وخه زو زړه ګړبی کې ورور غوله بنګار نه کوسی سړی.
بلور ته د پکتیا امنی قماندان مل پاسوال نجیب الله سرتیر منی چې ورسته ورځو کې د مرکز ګردیز په ګډون زینوسیمو کې د وسلوالو بریدونه ډیر شوي، خو وايي په تیر دریونه کې ډیرای هدفي وژنې د شخصي دښمنوي لقبل شوي دي. امنی قماندان ول د هدفي وژنو او بریدونو د مخنیوي لپاره جدي هڅې کوي.
بله او بعضی وژنې سوي دي خو اکثرا یې د شخصي دښمنۍ او بعضې نور مشکلاتونه چې دوی درلودل د هغو د وجې سوي دي. هدفي وژنې به هم سوي خو موږ خپل پلانونه لرو، خپل چمتووالی لرو، ښار کې مو ګزمې او پیرې او امنیتي پرسونل ډېر کړي دي. انشاءالله دا ستونزونه به موږ جلوګیری وکړو انشاءالله.
د پکتیا له مرکز ګردیز څخه ولسوالۍ ته په غزیدلو لارو کې هم د امنیتي اندېښنو له کبله دولتي کسان ډاډمن تګ راتګ نشي کولی. د معلوماتو له مخې په تېره یوه اونۍ کې د ګردیز پټان پر لویه لاره لس کسان د نامعلومو وسوالو له لورې برمته شوي او تر اوسه هم نه دي راخوشي شوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
هشت صبح ورځپاڼې د ملي مصالحې عالي شورا له هغو څرګندونو هرکلی کړی چې ویلي د جمهوریت استازي به د استنبول غونډې ته له یوې طرحې سره ورځي. وړاندې راغلي چې په دې طرحه کې به اوربند او د جګړې بشپړ او دایمي پای د بشري حقونو ارزښتونه او د وګړو اساسي حقونه د سیاسي نظام جوړښت او عادلانه ګډون له شاملو مسایلو وي. د لیکوال په وینا چې لا هم دغه طرحه نه ده بشپړه شوې او په دې اړه جوړ شوی کمیسون اړ دی، سو د جمهوریت له حوزه دیش بیل بیل طرح چې د سیاسي ګوندونو او سیرول لوري ورسپارل شوی وسیړي. خو لیکوال ټینګار کړی چې د سولې د غتر حکم پټ سند نه دی او باید تر استنبول ناستي وړاندې جزئیات له خلکو سره شریک شي. د ورسپانې په وینا کې د طرح جزئیات له وړاندې له خلکو سره شریک شي نو دا به د جمهوریت حوزه سره مرسته وکړي، سو د خلکو له نظریاتو او غوښتنو سره په استنبول ناسته کې ګډون وکړي. خو مسیر ورسپانې لیکلي چې ګواکې د ترکیه غونډې ته به له کابل څخه یوه طرحه نه برسي بلکې سو طرحې به وي. حکومت به له وخت وړاندې د ټاکنو طرحه وړاندې کوي او عبدالله به د سولې انتقالي حکومت طرحې ته نږدې یوه طرحه وړاندې کوي او ځینې نور سیاستوال به هم بیلابیل طرحې ولري. د لیکوال په وینا اوسمهال ډېرې طرحې جوړې شوې او له دې ډلې دیرش هغه د مصالحې له عالي شورا سره شریکې شوې هم دي. خو ورځپاڼې لیکلي کله کابل څخه د ترکیه غونډې ته څو طرحې ورځي او غږ واحد نه وي نو یوازې دا چې د دې اړخ پر دریز به منفي اغېز وکړي بلکې د سولې پروسه به هم له ستونزو سره مخ کړي. ورځپاڼې د دغو اندېښنو په ځواب کې بیا د مصالحې د عالي شورا څرګندونې راخیستې چې ویلي متفاوتې طرحې ارزوي او له ټولو څخه به یوه داسې ګډه طرحه راوباسي چې هغه معقوله وي او هم یې ټول اړخونه ومني. لیکوال په وینا داسې نه ښکاري چې ټول اړخونه به واحد غږ پیدا کړي او یا د ارګ د مصالحې د عالي شورا په غوښتنه له خپلې طرحې او دریځ څخه تیر شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د ترکیې غونډې ته د چمتووالي خبره کړې او لیکلي چې د ترکیې غونډې ته تیاری روان دی، خو لا تر اوسه د دغې غونډې د اجنډا، نیټې او ګډونوالو په اړه وروستي توافق نه دی شوی. خو وړاندې په سرلیکنه کې ټینګار شوی که هره طرحه جوړیږي او وړاندې کیږي باید د دغه بهیر ټول کورني او بهرني اړخونه په پام کې ونیول شي او له دې پرته به هیڅ ډول طرحه په عمل کې پلی نه شي. د لیکوال په وینا افغانان باید په داشان حساسو شرایطو کې ډیر هوښیار وي او د سولې په اړه چې هر ګام پورته کیږي او هره پریکړه کوي باید لویې ګټې په پام